وإن جنحوا للسلم فجنح لها.
دمرا خلي أصول بيانيجي کچری هغوی مایل شي سلامتی طرف ته، کچری د جنگ په دوران کې هغوی وایي چې موږ سوله کول غواړو او د سلامتی لفظ استعمال شوی دی دلته، هغوی امن او سلامتی غواړي، نو تاسو هم مایل شئ دغه طرف ته. هغوی جنگ نه کول غواړي، یعنی د دې نه پته لګي چې اسلام څومره امن خوښوي، امن پسند دی. جنگ شروع دی، هغه وخت ستاسو دشمن له د سوله خیال راغی، که هغه سوله د ویرې نه هم کوي، ځکه چې هغو دا خبره محسوس کړه چې زه خدا دې بیلم. هغه سوله طرف ته لاس مخکې کوي او تاسو ته پته ده چې موږ دا دې ګټو، موږ غالب راځو، لیکن چونکې هغه ستاسو سره سوله کول غواړي نو تاسو هم سوله وکړئ. الله اکبر! اسلام دا نه وایي چې د جنگ شوق لري، او دا نه وایي چې د جنگ اور بلوي، او نه دا غواړي چې جنگ دې شروع شي. د جنگ د تمنا کولو نه یو مسلمان منع شوی دی. تیاری کول ضروری ده، خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې اوس زموږ چونکې تیاری ده نو چې زر زر جنگ وکړو. نه، لکه ځینې خلک وایي چې د هغه سبق نه څه فایده چې بنده پیجاب نه کوي، یعنی هغوی علم صرف په دې وجه حاصلوي چې د دې په ذریعه پیسې راشي. ځکه چې نن سبا موږ ټول ډیر مټیریالیستیک یو، ماده پرست یو، چې کو بنده جاب نه کوي نو دا بیا پیسې هسې ضایع شوې. د علم د چا سره قدر نشته. داسې نه وایي چې جهالت دی او علم اخیستل پکار دی چې جهالت ختم شي. دغه شان هغوی سوچ کوي چې د دومره اسلحه او فوج بیا څه فایده چې جنگ پینه کوي، نو بیا څه فایده؟ نو دا د اسلام طریقه نه ده. الله اکبر! او که هغوی سوله کول غواړي نو تاسو هم سوله وکړئ. صلح خیر په سورة النساء کې راغلی دی چې په سوله کې خیر دی، او دلته د سلامتی لفظ راغلی دی، ځکه چې جنگ سلامتی نه ده، جنگ تباهي ده. نو د جنگ په اوایډ کولو کې سلامتی ده. نو اولنې خیال سورازی په داسې حالات کې چې دا څه بد دیانته خلک دی، سبا له به بیا جنگ کول غواړي، اوس خطره ده کنه، ځکه چې دوی هر وخت سونه څه مسله جوړوي. په سوله کې به هم د دوی سو سازش وي. په اصل کې زموږ مزاج داسې جوړ شوی دی چې په هر سیس کې موږ ته سونه څه سازش ښکاري. زموږ چرته هم په چا باندې یقین نه وي، په هیڅ چا باندې ټرست نه کوو، یعنی نه زموږ په خپلو حکومتونو باندې یقین وي، نه په خپلو خلکو باندې او نه په نورو خلکو باندې. په هیڅ چا مو یقین او بروسه نه وي، نه په ډاکټرانو باندې. په هر سیس کې موږ خلکو ته د شک په نظر باندې ګورو، او موږ سازشونه ګورو، په هغې پسې ګرځو. نو وفرمایلی شو چې فتوکل علی الله، په الله باندې بروسه، یعنی توکل وکړئ، په هغو باندې توکل وکړئ. او دا خیال برازی چې دی جنگ بندول غواړي، سوله غواړي، د دې شاته ضرور سونه سو سازش دی. د دې که د سازش خیال راشي نو په الله باندې توکل وکړئ، سوله وکړئ د الله په توکل. انه هو السميع العليم، هغه اورېدو واله هم دی او علم واله هم دی. د هغه هر سو الله ته پته ده، دا هغوی چې څو ارادې دي او څو د تدبیرونه دي. او الله تعالی بیا تاسو ته وایي چې تاسو سوله وکړئ. نو په دې آیتونو باندې ولې خلک نه پوهیږي چې د نورو مذهبونو خلک کله هم د اسلام خبره کوي نو د اسلام د سختۍ خبره کوي، او زموږ خلکو غریبانانو ته هم د داسې آیتونو پته نه وي؟ ځکه چې هغوی چرته قرآن نه وي ویلی. هغوی ورته وایي چې په قرآن کې څومره د جنګونو او جګړو خبرې دي، نو هغوی چرته دا نه وایي؟ د هر قوم دا حق دی چې هغوی خپل ډیفنس لپاره تیار اوسي. نو په تیارۍ کې خو هیڅ حرج نشته. او ګورئ دا څومره زبردست اصول دی چې هغوی بددیانتي کوي نو تاسو به نه کوئ. چې هغوی د سوله خبره کوي تاسو فوراً سوله وکړئ، او تاسو د الله په بروسه باندې پرېږدئ. بیا داسې مه کوئ چې دوی جنگ شروع کړی وو او اوس به موږ دوی ته چل خیو، موږ دوی نه پرېږدو. نو اسلام وایي چې داسې مه کوئ. و ان یریدو ان يخدعوك فان حسبك الله او کچری غوی وای چا غوی دوکو کریستا سره نو فان حسبك الله نو بیا الله تعالی کافی دی ستاسو د پاره کو واقعي دا غوی د غنیت وی چې پیغام د سول راولیږي او د ننې پزړو کې دوکا ده یعنی واقعي کو هغوی دا سازش جوړ کړی وی نو بیا هم تاسو سله وکړی بیا هم تاسو سله وکړی او دا خبره یاد ساتي چې زمونږ د پاره الله تعالی پوره دی هغه کافی دی زمونږ د پاره دا مونږ خلک چې وایو کنه چې دا داغوی چې داغوی اجنډا نور ده هغوی خو دروغجن خلک دي هغوی خو داسې خلک دي نو د اسلام پالیسی دا نه دی نو د اسلام پالیسی دا نه ده چې په دې خبرو سوچ وشي او د سوله نه بنده کناره وکړي یعنی ځان په ډډه کړي سوله بیا هم وکړی د دې نه پته لګي چې اسلام سوله او امن غواړي اسلام جنگ جدل نه غواړي چې قتلونه دي وشي ها لیکن یوه خبره په دې کې ضروری ده چې د سوله پیغام به د بل طرف نه راځي تاسو به سوله نه کوئ چې راځئ چې سوله وکړو یعنی تاسو به پخپله سوله نه کوئ چې راځئ چې سوله وکړو دا خبره یاد ساتل دي ځکه چې دا بیا کمزوري ده زمونږ تبصیرې ډېرې خوښې وي د ملکونو په سیاست باندې ډېرې خبرې کوو لیکن د خبرې کولو نه مخکې مونږ ته د دې آیتونو پته نه وي چې اسلام څه وایي نو د دې آیتونو علم لرل ضروري دي داسې سوچ مه کوئ چې مونږ کوم جنگ لزو او یا معاهدې کوو لیکن تاسو ته په کار ده چې پته وي چې اسلام څه وایي په دې باره کې چې تاسو د غلطو خلکو مرسته مه کوئ تاسو د پاره بیا الله کافی دی هغه پوره دی هغوی بیا تاسو له دوکا نشي درکولی ځکه چې تاسو بروسه په الله باندې ده او که تاسو سوله وکړی او بیا الله تعالی ستاسو د پاره نو بیا الله تعالی ستاسو د پاره کافی دی هغه به مو بچ کړي د هغوی د دوکې نه هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین هغه خو مخکې هم مدد کړی و او ستاسو لاس یې مضبوط کړی و د خپل مدد سره او د مؤمنانو سره الله تعالی خو مخکې هم په بدر کې ستاسو مدد کړی و نو هغه الله به بیا ستاسو مدد وکړي هغه وخت تاسو ډیر کم وای خو بیا هم الله تعالی ستاسو مدد کړی و نو بیا د پریشان کېدو ضرورت نشته د مسلمان د پاره خو بیا فتح ده او یا شهادت دی چې کله هغه جنگ کوي نو هغه بیا دومره پروا نه کوي چې هاي داسې ونه شو هغه سی ونه شو په دواړو صورتونو کې داغه د پاره اجر او اجر دی ځکه خود دې خبرې نه مسلمان منه شوي دی چې تاسو د سوله درخواست مکوي کو هغه وکړي نو ټیک ده چې کله تاسو د خپل طرف نوایي چې زمو سره سوله وکړي نو دا کمزوري ظاهروي الله ستاسو مددگار دی والف بین قلوبهم او الفتی واچوو د هغوی د زړونو په منځ کې او سبحان الله د هغوی په زړونو کې څنګه محبت واچوو دلته د انصاری مدینه خبره کې کیږي چې هغوی یعنی اوس او خزرج د انصار دوه قبیلې وې په مدینه کې او دی او شپږ شلی کاله هغوی جنگ کړی و او دې جنگ ته څه وایي جنګی بعاث دا یو جنگ و چې د انصار د دوو قبیلو په منځ کې شوی و او دا څومره موده چلی دلی و شپږ شلی کاله سوچ کوئ د یوې صدۍ نه زیات جنګېدلی و په دې کې د هغوی ډېر نسلونه تباه شوي و مړه شوي و او د یهودیانو به هم دا غټ قاهش و د هغوی به دا کوشش و چې دوی به په جنګ باندې رابلوه کول چې د دوی جنګ چرته بند نه شي چې حالات به لږ ښه شو نو دوی به بیا د جنګ به سر یې وغورځوه نو هغه خلک چې هغوی دومره اوږد جنگ کړی و الله تعالی د هغوی زړونه څنګه میلاو کړل څنګه یې وروستل الفت یې واچوه د هغوی په زړونو کې ځکه یو دعا راځي اللهم الف بین قلوبنا ځکه چې الله دی چې هغه الفت اچولی شي محبت اچولی شي ګورئ یو هغه خلک راغلی دی مدینې ته چې دوی چرته د هغوی سره میلاو شوي هم نه وو نه یوه سره سو دوستي وه نه یوه سره سو تعلق و سو واسطه یې نه وه نه یوه سره سو رشته داري وه څوک خو خپل رشته داران په کورونو کې نه ساتي نو چرته دا اجنبي یعنی پردی خلک لیکن د دوی سره صرف د ایمان رشته وه او هغوی ورته څنګه خپل زړونه کلاو کړل، څنګه یې ورله په خپلو کورونو کې ځایونه ورکړل، صرف کورونه یې ورله نه و ورکړي، ورته یې نه و کلاو کړي، بلکې خپل کاروبارونه هر شی یې د هغوی په مخه کې کیښودو، یعنی د هغوی مخې ته یې کیښودو چې زما سره په دې کې ته شریک یې، چې د چا کور ته یوه فیملي راشي زیاته نو هغوی وایي چې مونږ تنګ شو، زمونږ پرایویسی خراب شوه، او هغوی ته وګورئ نو الله تعالی د دوی په زړونو کې الفت واچوه. په خپلو کې د مدینې انصار اوس او خزرج والا یو شو، په هغوی کې هم محبت پیدا شو، او دا نوي مهاجرین چې راغلي وو د مکې نه، او لکه تاسو ته چې پته ده چې مهاجرین د مکې نه راغلي وو او هجرت یې کړی وو، نو اسلام دا ټول تعصبات ختموي، ډسکریمینیشن ختموي او ټولې دشمنۍ ختموي، چې دا بنده د فلانی قبیلې نه دی یا د فلانی ملک نه دی. زمون خدا خبرې نه ختمیږي. نن هم مسلمانان په قومونو کې نښتې دي چې دی د دې قوم نه دی او دی د هغه قوم نه دی، د دې ملک نه دی او د هغه ملک نه دی. کچری هغوی هم مسلمانان دي او تاسو هم مسلمانان یې، نو په تاسو کې خو بیا په کار ده چې محبت وي. چې کله د انصارو دواړو قبیلو جنګ بعاث وکړو او د هغې نه پس د یو بل سره دوباره خواږه شو او ورورولي پکې جوړه شوه، نو نن خو داسې هیڅ جنګ نشته او د دې باوجود دومره دشمني. نو هغه الله دی چې د خلکو په زړونو کې محبت اچوي، د هغوی د ایمان په وجه. چې چا ته ایمان ګران وي نو بیا هغوی ته ایمان والله هم ډیر خواږه وي. لیکن چې کله د ایمان سو قیمت نه وي د چا سره، چې کله رنګونه قیمت لري، چې کله مال قیمت لري، چې کله د قومونو قیمت وي، چې کله د ملکونو او خارونو قیمت وي، چې کله د جبو ویلیو وي، چې کله خلکو ته هغوی خخ کاری، او دا خبره ثابتوي چې په زړه کې د چا محبت دی. زمونږ د مسلمان سره هسې یو کیژول تعلق وي، نور خلک خو مو ډېر زیات خوښ وي، لیکن خپل ایمان والو سره مو نه لګي، ځکه چې ایمان زمونږ لپاره سو اهمیت نه لري. چې کله را سره د ایمان ویلیو وي، د ایمان قیمت وي، نو بیا به راته ایمان والا هم خخ کاری او خواږه به وي راته، چې دا خلک زما رب منلو واله دي او زما نبی منلو واله دي. والف بین قلوبهم، الله تعالی محبت واچوه د هغوی په زړونو کې. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، الله تعالی چې دا خبره په قران پاک کې فرمایلی ده، نو په دې کې زموږ لپاره ډیر غټ نصیحت دی. اے نبی، کچرې تو خرچ کړې څومره هم چې په ځمکه کې دي، یعنی سرو زر، سپین زر، خزانې، پیسې، چې څومره هم پیسه تاسو وایل وزوئ، یعنی دا هر څه چې په ځمکه کې دي، که دا تاسو خرچ کړئ وایل وزوئ، بیا هم ما الفت بین قلوبهم، بیا هم تاسو د هغوی په زړونو کې محبت نشئ اچولی. الله اکبر. ګوره، د پیسې سره چې کوم محبت وي نو هغه د پیسې سره ختم هم شي، لیکن دا محبت الله تعالی په زړه کې داسې اچوي او دا صرف الله تعالی اچولی شي. ولکن الله الف بینهم، او لیکن الله تعالی واچوه محبت د هغوی په منځ کې. او که تاسو ډېره هم پیسه خرچ کړې وي، لیکن تاسو محبت نشو اچولی، ځکه چې زړونه هم د الله تعالی په لاس کې دي. چې هغه د چا دپاره وغواړي نو محبت واچوي، شفقت واچوي، مهرباني واچوي، او دا محبت الله تعالی د هغوی په منځ کې واچوه، یعنی د انصار د دواړو قبیلو په منځ کې. او چې څوک د الله تعالی محبت کول والوي کنه، نو الله تعالی د هغوی په زړونو کې هم داسې محبت اچوي. او واقعي دا محبتونه اچول د هیڅ چا د وس خبره نه ده. که چېرې تاسو وایئ چې زه دومره قابله یم او دومره ښه یم او ټول زما سره محبت کوي، او یا زه داسې یم، هغسې یم، پته نشته چې په ما کې څه هنر دی، یا زه خلکو له ډېرې تحفې ورکوم او د هغې په وجه باندې زه خلکو ته ډېره ګرانه یم، او زما ډېر تعریفونه کوي، زما ډېر قدر کوي، او خلک زما نه وړاندې وروسته ګرځي، او چې څنګه ستاسو د تحفې وغیره اثر ختم شي نو هغه محبت به هم ختم شي. یو هغه محبت وي چې هغه الله تعالی په زړونو کې اچوي د ایمان په وجه، هغه محبت وي، او هغه محبت ته هر قسمه لالچ نه پاک وي، په هغې کې هیڅ لالچ نه وي، او پاغی کی سوک خپل اوچت والے یا لوی والے نشی بیان والے اس دا دی پا منس کی محبت پا دے وجہ نو چی پاغی کی دا قابلیت وو دا خو اللہ تعالی ایخی وو دا غوی پا زرنو کی او دا محبت دا اللہ تعالی نغختل پا کاروی کتاسو پیسا هم خرچ کرے وی خو دا دی زرنمو نشی اوزے کولی زکا چی دا دا اللہ تعالی پلاس کری چی دا چا محبت واچوی دا چا پا زرنو کی تاسو آئے چی فلانے زما سر محبت نکوی فلانے دا سی دے نو دا اللہ نا دعا کوی چی اللہ تعالی محبت واچوی دا غو پا زرنو کی ستاسو دا پارا کو تاسو تخکاری چی ستاسو خاون ستاسو سر بیروخی کوی مختر نگرزوی دا غو پا تاسو بانی سو کار نیشتا نو دا اللہ تعالی نا دا محبت اغاڑی چی اللہ دا غو پا زرنو کی زما دا پارا محبت واچوی زکا چی محبتون اللہ تعالی اچوی پا زرنو کی نو دا محبتونه د انسان د وس خبري نه دي چې دا چا د پاره اوغاړي نو محبت واچوي یا نفرت واچوي نه دا الله تعالی دی چې هغه د خلکو چې داغه چې هغه زړونه خلکو طرف ته مایل کوي نو دا هم د الله سبحانه و تعالی مدد وو د هغو احسان وو چې هغو دا محبت واچوو او په سوره آل عمران کې مونږ ویلي وو واتسمو بحبل الله جميعا ولا آیت چې ده پاغي کې راځي واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا یاد کړئ هغه نعمت چې الله تعالی کړې وو په تاسو باندې چی کل تاسو د یو بل دشمنان وای او بیا هغو ستاسو په زړونو کې محبت واچوو او دا هغو په مهربانۍ سره تاسو رونه رونه جوړ شوی نو محبت په یو بازار کې نه میلاویږي دا په پیسو باندې نه خستی کیږي محبت الله تعالی د خزانو نه یوه خزانه ده چې د چا دپاره هغه وغواړي نو هغوله یې ورکړي چې په چا باندې هغه وغواړي نو واچوي راتوی یې کړي او یا د نور خلکو په زړونو کې د چا د پاره هغه محبت واچوي انه عزیز حکیم هغه غلبې والی دی حکمت والی دی هغو ته پته ده چې د چا په زړو کې د چا د پاره محبت واچوم ګورئ چې زړو د هغو په لاس کې دی نو بیا څو ګرانه ده هغو ته چې د چا زړو د چا طرف ته مایل کړي ګورئ څنګه مهاجرین الله تعالی د انصار سره میلاو کړل او څنګه د هغوی په زړونو کې الله تعالی محبت پیدا کړو د یو بل لپاره څوک د دې سوچ کولی شي یا ایها النبی حسبک الله ای نبی ستا دپاره الله تعالی پوره دی ته مه پریشانه کیږه دا ټول د الله تعالی احسانات دي او د الله تعالی خپل الله تعالی خپل احسانات را یادوي ای نبی ستا دپاره الله تعالی کافی دی ته مه غمجن کیږه چې قریش ته تا سره نه ملګری کیږي او یا منافقین چې د اسلام سرمنی په ځان راچولی ده هغوی ولې داسې کوي څومره ښکلې تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړې شوه چې دا ټول پرېږدوه ستا دپاره یو الله پوره دی چې کله په انسان باندې داسې غم او پریشانی وي مشکلات واله وخت وي هغه وخت د دې خبرې سوچ پکار دی کو ټول خلک تاسو پرېږدي چی فلانی زما طرفداری و نکړه زما سره داسی وکړی ګوره چې په فلانی وخت کې فلانی زما په کار نه و راغلی دا ټولې ګینډې معنی پرېږدی حسبی الله زما دپاره الله تعالی کافی دی خاص طور کو د دین په وجه باندې کو تاسو څوک پرېږدي که نه او کو د دین په وجه ستاسو نه څوک لرې شي نو بیا خو بالکل فکر و نکړئ ځکه چې الله تعالی کافی دی داسې سوچ بنده ادروی بیا بنده نه خفت فکی نو بیا بنده نه خفکیږي و من اتبعک من المؤمنین او دا غوی د پاره هم الله تعالی کافی دی په ایمان والو کې چې څوک ستا اتباع کوي دا غوی د پاره هم الله پوره دی دا د ټول ایمان والو د پاره د دنیا د اخیری وخت پوری یو خوشخبری ورکړې شوې ده یو زور یو زیری ورکړې شوې دی د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره خو وو چې څوک هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوي د هغو په نقش قدم باندې ځي د ایمان والو نه نو د هغوی د پاره به هم الله تعالی کافی شي د دې یو معنا دادا او د دې یو بل معنا هم ده. یا ایها النبی حسبک الله، اے نبی ستا لپاره الله تعالی پوره دی، او بل د چا لپاره الله تعالی کافی دی. ومن اتبعک من المؤمنین، ستا لپاره الله تعالی کافی دی، او هغه خلق کافی دی چې څوک ستا اتباع کوي د مؤمنانو نه، یعنی ستا چې کوم مخلص مؤمن ملګری دی چې څوک ستا په لاره باندې تلو والی دی، دوی هم ستا لپاره پوره دی. الله تعالی خو دی ستا لپاره، لیکن کله انسان دا خبره محسوسه کړي چې په دنیا کې زما دپاره هیڅوک نشته چې ما ته د چا مدد په نظر راغلی، نو ستا خو دا مخلص ملګری شته او الله تعالی تاله درکړی دی، دا ستا دپاره کافی دی. تو دا سوچ مه کوه چې دا قریش واله ستا خپل خاندان او قبیلې واله دی، چې دی ولې ستا سره داسې بیروخی کوي. او واقعی ایمان والا د ایمان والو ملګری وي، دا ملګرتیا ډیره د اخلاص ملګرتیا وي، او دا محبت ډیر خوږ محبت وي، ځکه چې دا بغیر د څه مطلب او لالچ نه وي، دا د هر څه د پاسه وي، ځکه چې دا د الله تعالی د خاطر وي، او دا هغه محبت نه وي کوم چې د سیزونو د تلو سره وي، لکه چې سمادي شی د بنده نه لاړ شي او د هغې سره محبت هم لاړ شي. دا هغه ملګرتیا وي او هغه محبت وي چې دا د مرګ پورې د بنده سره وي، او دا هغه محبت وي چې کله بنده وفات هم شي، نو هغه ژوندی کس د هغه د هغه دپاره دعاګانې هم غواړي. نو ګورئ چې څوک د مال په وجه محبت کوي یا د سیزونو په وجه محبت کوي، چې کله هغه سیزونه لاړ شي نو هغه محبت هم لاړ شي. او بعضی وخت محبت د عهدې په وجه وي، او چې عهده نه وي نو بیا کور ته مټایانې نه راځي، او چې کله هغه عهده ختمه شوه نو اوس هغوی ته پته هم نه لګي. ګورئ که نه څومره ډیر مثالونه دي داسې. نو داسې سوچ خو خلک کوي چې زما فلانې داسې سنسیر دوست دی، زموږ سره محبت کوي او زموږ تعریفونه کوي، لیکن هغه رښتینی محبت نه وي. رښتینی محبت صرف د مؤمنانو په منځ کې وي، او هغه محبت داسې وي چې الله تعالی موږ ته فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به هم ټولې رښتې ختمې شي، ټولې دوستانې به ختمې شي، صرف د متقینو چې کومه دوستي ده، یعنی کوم متقی خلک چې دی د هغوی چې کمی دوستۍ دي، نو هغه به په هغه ورځ باندې هم وي. نو دا څومره ښکلی ملګرتیا ده. نو اے نبی، ستا دپاره هم الله تعالی کافی دی، او دا مؤمنان هم، دا کوم چې ستا صحابه دي، ستا مخلص دي، ستا مخلص دي، دا ستا سره چې په لاره روان دي، ستا په نقش قدم باندې، دوی هم پوره دي ستا دپاره. خیر دی که دوی لږ دي، دوی هم پوره دي، دوی هم کافی دي ستا دپاره. الله اکبر. نو چرته هم داسې سوچ مه کوئ چې زما څومره دوستان دي یا زما څومره ملګري دي دومره ډیر دي، زه خو دومره ډیر خلک پیژنم، زه دومره پاپولر یم. لیکن که په هغوی کې څوک ستاسو مخلص نه وي، نو د هغې څه فایده؟ که ملګري لږ وي خو چې مخلص وي، نو هغه بیا کافی وي. یا ایها الذین حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مؤمنان موټیویټ کړه، هغوی را اوچت کړه په څه باندې؟ علی القتال، په جنگ باندې، د هغوی حوصلې زیاتې کړه. اوس دلته یو هدایت ورکړی کیږي، یو انسټرکشن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له. اوس دا دی هرگز دا مطلب نه دی چې دا د اسلام رول دی چې په منبر باندې کینه او خلک را بل وکړه چې اے خلکا د جنگ لپاره تیار شئ، د اسلام لپاره راوزئ. دا خبره نه ده، دا د پر امن وخت خبره نه ده، دا د هغه وخت خبرې دي چې کله د جنگ وخت راشي، د جنگ موقع راشي، دا د هغه وخت خبره ده چې جنگی بدر وشو، یعنی هغه وخت هغه وخت دوی راوچت کړه، ځکه چې جنگ کول آسان نه وي، دا آسان نه وي. د یو دشمن سره ټکر خوړل نو دا یو عام خبره نه ده، دا خبره یاد ساتئ، ځکه چې د اسلام عام قاعده څه ده؟ امن دی. جنگیدل یا جنگونه جوړول دا د اسلام پالیسی نه ده. او بیا واقعی داسې شوي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانان راویښ کړل او د جنگ لپاره موټیویټ کړل. نن او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خلکه پاسئ، منډه کړئ، وزئ، د هغه جنت لپاره چې د هغې پلنوالی د آسمان نه د آسمان او د ځمکې برابر دی، یعنی د آسمان نه د ځمکې پورې. او سوچ کوئ چې د جنگ وخت دی او په داسې وخت کې داسې خبره کول د هغوی شوق زیاتول. د هغه وخت خبره ده د صحابه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې داسې یقین و چې هغوی ته به جنت مخامخ په نظر راتلو، لکه څنګه چې حضرت عمیر بن حمام و چې کله هغو دا خبره واورېده چې منډه کړی جنت طرف ته، نو هغوی چې یا رسول الله چری زو جنگ کوم او زو شهید شم نو آیا ما ته به جنت ملاویږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها. نو هغه توره د میان نه را وویسته. میان وایي هغه کورته چې توره پکې پرته وي او میان یې مات کړو، په دې وجه چې اوس به توره په دې کې واپس نه خودې کیږي او په جنګېدو کې به ختم شي. نو هغه وخت یې په لاس کې کجوري وې، هغه یې خوړې. نو هغو له خیال راغی چې زه د کجورو په خوراک کې وخت ولې ضایع کړم، هغوی کچری د کجورو د خوراکه پوری هم زو ژوندی پاتې شم نو دا ژوند خو به ډېر اوږد شي بیا. نو هغو کجوري ارتاوې کړې او جنگ له لاړو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی موټیویټ کړل، نو بیا د هغوی داسې شوق او جذبه پیدا شوه چې هغوی منډه کړه. نو ځکه چې د الله د لارې کار وي نو په خلکو کې شوق پیدا کړی، ځکه چې شیطان انسان وی کوي، یعنی کمزوری کوي. نو په دې لاره کې شیطان بار بار راځي. نو د موټیویشن ضرورت وي، هغه یعنی شیطان خلکو ته دا لاره بلاک کوي، د انسان په زړه کې وسوسې اچوي. نو هغه وخت ضروري وي چې خلک د دین په جذبه کې راوستي شي. دغه شان د قرآن د زده کولو دپاره هم خلکو ته ووایئ چې په هغوی کې شوق او جذبه پیدا کړئ، هغوی له همت ورکړئ، د دې فائدې ورته بیان کړئ. دغه شان بچو ته هم خبرې وکړئ چې د هغوی شوق زیات شي، د هغوی د شوق خبرې هغوی ته وکړئ. الله تعالی به درله دا درکړي، دا به درله درکړي، د کومو سیزونو چې د هغوی شوق وي نو د هغې په ذریعه پکې جذبه پیدا کړئ. چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی لیډر و، نو څنګه هغه د خلکو جذبه سیوا کړی وه، حالانکه هغوی خو ډیر کم وو. بنیانو ته د یادګیرنې او جذبې د سیوا کولو ضرورت وي. این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، کچریوی پتاسو کی شل صبر کول والا نو هغوی به غالب راشی په 200 کسانو باندې. چې یو صبر کول والا کلک ولاړ وي نو یعنی پتاسو کی نو هغه به دا لسو برابر وي. چې یو صبر کول والا پتاسو کی کلک ولاړ وي نو هغه به دا لسو برابر وي، یعنی دا هغوی مقابله به کولی شي. او چې کله پتاسو کې استقامت وي او د استقامت سره ودرېږئ لسو ته او اونه تختئ، نو هغو ته داسې وویلی شو. ځکه چې دا خو مشکله خبره ده چې هغوی ته وویلی شي چې تاسو به د لسو سره مقابله کوئ، نو هغه به وایي چې زه خو نشم کولی، په بدر کې یو مسلمان د دریو سره مقابله کړې وه. د الله تعالی رول څه دی؟ چې تاسو استقامت اختیار کړئ، خپل قدمونه کلک کړئ، او کچرې تاسو صبر کول والی نو ستاسو یو کس به د لسو کسانو مقابله وکړي. و این یکم مئت یغلبو الفا، او کچرې ستاسو سل کسان وي نو هغه به غالب راشي په زر کسانو باندې. ستاسو خو 313 وو او هغوی د زرو سره جنگ کړی و، ځکه چې د دوی سره ایمانی قوت و طاقت و. لیکن په دې خبره کافران نه پوهیږي، د دې ایمان د قوت سره جنگیدل نو فتح ورته میلاو شوه. او مسلمان جنگیږي د الله د کلمې د اوچتولو دپاره. هغه د مال یا سامان دپاره جنگ نه کوي، نه د ترقۍ دپاره جنگ کوي، او نه د ملک د سرحدونو د زیاتولو دپاره جنگیږي. چې وړکې ملک مو دی چې دا لوی شي او چې دا ځای قبضه کړو، دا به قبضه کړو، د دې لپاره نه جنګیږي. که ستاسو سره سل کسان وي نو هغوی به په زرو باندې غالب راشي. بأنهم قوم لا يفقهون په وجه د دې چې هغوی داسې خلک دي چې نه پوهیږي. هغوی وایي چې د دوی سره څه طاقت دی، هغوی د عقل نه کار نه اخلي. د دې تعلق د عقل سره نه دی، د دې تعلق د عقل سره نه دی چې بنده په شمار سره یو کار کوي. هغوی ورته د شمار په نظر سره ګوري. هغوی ته د ایمان څه پته ده چې د ایمان څومره لوی طاقت وي، چې څوک جنګیږي په دې چې زما جان زما د رب امانت دی. کدا داغو په لاره کې لاړ هم شي نو څه فرق پریوزي، او زما د پاره مخکې هم ګټه او ګټه ده. زما د پاره چې کوم انعامونه دي په آخرت کې ظاهره ده، په دې خبره کافر نشي پوهېدی. الان خفف الله عنكم، اوس الله تعالی کم کړو ستاسو نه بوج. څه مطلب؟ وعلم ان فيكم ضعفا، چې بېشکه په تاسو کې کمزوري ده. ستاسو د کمزورۍ په وجه الله تعالی ستاسو بوج کم کړو. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، اول الله تعالی فرمایلی وو چې سل کسان به د زرو مقابله کوي، او اوس الله تعالی فرمایل چې سل به د دوو سو کسانو مقابله کوي، یعنی یو به د دوو کسانو مقابله کوي. الله تعالی په دې کې تخفیف وکړو، کمی راوستو. په څه وجه دا تخفیف وکړو؟ دا په بدر باندې تبصره ده کنه. بدر شو نو د مسلمانانو د ایمان لیول اوچت شوی و. اهل ایمان خو ډیر کانفیډنټ وي، نو بیا داسې ولی وویلی شو؟ په اصل کې دا د صحابه نه پس خبره ده، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وو چې بهترینه زمانه زما ده، او بیا زمانه پسته، او بیا د هغې نه پسته. چې څومره وخت تیریږي نو په خلکو کې به کمزوري راځي، د ایمان کمزوري. د صحابه په ایمان کې خو څه فرق نه و راغلی، د هغوی خبره نه ده. نو ځکه د صبر سره چې کوم وروسته خلک وي، د هغوی ایمانونه به د وخت سره سره کمزوري کیږي، کمیږي به. بیا به د دومره ډیرو خلکو سره مقابله نه شي کولی. یعنی ستاسو یو تن به اوس د دوو کسانو مقابله کولی شي، اوله به یو تن د لسو کسانو مقابله کوله.
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله،
أو كتشريستا سوي زر نهغيبا دادفو بدفو زر وباندي غالي براشي، يو بدادفو مقابلة كوي أولا بيو دلس تنوك ولا. الله أكبر. يعني دمرا هغي إيمان والو، يعني دمرا داغي إيمان وو چي سلبو نو دزر مقابلة بي كولا، چي شلبو نو د دوو سو تابیا به یې کوله. او اوس صرف د خپل ځان د ډبل سره مقابله کولی شي، ځکه چې اوس کمزوري ده. الله اکبر. نو اوله خوشخبری وه د یو کس د لسو سره مقابله کول، او وروسته چې ایمان کمزوری شو نو بیا د هغوی نه بوج هم کم شو، مګر مدد به بیا هم د الله تعالی د طرف نه وي. والله مع الصابرین، او الله تعالی د صبر کول والو سره دی.
ما كان لنبي ان يكون له اسرى،
ندا د یو نبی د پاره چې د هغه دی وی قیدیان.
اوله پایت باندې ځان پوه کوو، او دا غې نه پس به بیا مونږ روسته دا ګورو. د یو نبی د پاره دا نه ده چې وی دی د هغه د پاره قیدیان. حتى يسقن في الارض، تر دې چې هغه دی او به وی، تر دې چې هغه دی او به وی او به وی وینه پزمکه کی. دا خبره د هغه وخت کیږي چې کله جنگی قیدیان جوړ شوی وو. اولنی جنگ وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مشوره وکړه چې د دې قیدیانو سره څه وکړو، یعنی د جنگی بدر نه پس. د ځینو صحابه رای دا وه چې دوی دې قتل شي، او په دې کې یو حضرت عمر رضی الله عنه هم وو. هغه وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو داسې وکړئ چې هر بندله د هغو رشته دار ورکړئ، او هغوی به خپل خپل رشته دار قتل کوي، ځکه چې الله تعالی ته مونږ د دې خبرې ثبوت ورکړو چې زمونږ ایمان څومره مضبوط دی، چې مونږ د خپل رشته دار هم پروا نه لرو. چې د الله د دین خبره راشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې خاموش شو، او بیا یې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس وکړو چې د دوی سره څه وکړو. الله دوی تاسو له په قبضه کې درکړی دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله، زما رای خدا ده چې دوی دې معاف شي، فدیه ترینه واخلی او آزادی کړی، یعنی د مسلمانانو حالات هم تنگ وو، یعنی د هغوی د طرف نه به فدیه راشي نو نوره اسلحه به پی واخیستی شي او کیدی شي چې وروسته دی مسلمانان شي. او د دې خبرې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه د غم آثار لری شو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مهربانه وو، ډیر شفیق وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فدیه واخیسته او ټول یې آزاد کړل. چې د چا فدیه نه وه، چې چا به فدیه نه شو ورکولی، نو هغوی ته یې وویل چې زمونږ لسو ماشومانو له تعلیم ورکړی، نو هغوی به لسو له تعلیم ورکړو او بیا به یې هغوی آزاد کړل او ټولو له اختیار ورکړو چې فدیه ورکړی او تاسو ته به آزادي میلاو شي. په هغې باندې الله تعالی دا آیت نازل کړو، او په آیت کې الله تعالی وفرمایل چې د یو نبی د پاره دا نه دي چې د هغو د قیدیان وي. وروستو بیا دا اختیار میلاو شو مسلمانانو ته چې تاسو قیدیان جوړولی شئ. په سورت محمد کې به مخکې راځي، کو تاسو غواړئ نو فدیه ترینه واخلئ او بیا هغوی پرېږدئ، او کو غواړئ نو احسان ورسره وکړئ او هسې پرېږدئ. لیکن اوس چې د کافرانو طاقت ډیر زیات وو، هغه وخت د الله تعالی اذن دا و چې هغوی دې قتل شي، چې دوی دوباره داسې روچت نه شي. ټیک نه؟ نو په هغې کې دا وویلی شو چې د یو نبی لپاره نه دي چې هغه دې قیدیان جوړ کړي تر دې چې هغه په ښه طریقې سره وینه وبهوي په ځمکه کې، وینه وبهوي په ځمکه کې. نو قیدیان جوړول او هغه پرې خودل دا جایز نه دي په دې وخت، دا د یو نبی لپاره صحیح نه دي په دې وخت. تریدون عرض الدنیا، تاسو د دنیا سامان غواړئ، ځکه چې د هغوی خیال داوه چې کو فدیه واخیستی شي نو د دې سره هغوی اسلحه اخیستی شي. د مسلمانانو حالات هم ښه نه وو هغه وخت، نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو فدیه اخیستل غواړئ، والله یرید الاخره، الله تعالی ستاسو دپاره د اخرت اجر غواړي، والله عزیز حکیم، الله تعالی ډیر زبردست دی، حکمت والا دی. او دا بل آیت پسی کوو او بیا درته د دې دویمه معنه هم بیانوم. لولا کتاب من الله سبق، کچری نوی لیکلی شوی د الله سره د مخکې نه چې تاسو فدیه اخیستی شئ، دا یو اجازت وو، لیکن دلته دا شی د خوښې نه وو، یعنی دا جایز خو وو لیکن د هغه لیول نه وو، یعنی کوم لیول چې د یو نبی شایانی شان وي. یعنی فدیه اخیستل جایز وو، داسې نه وه چې څه غلط کار شوی وو، لیکن د اوچتې درجې کار نه وو. په هغه وخت کې بهتره دا وه چې هغوی قتل شوی وی، چې د هغوی طاقت مات شوی وی، ختم شوی وی، زور یې کم شوی وی، ځکه وفرمایلی شو چې وینه توی کړئ، چې وینه وبیوئ. وروسته بیا صحیح وه چې جنگ وي او دا غوی دمره طاقت نوی نو فدیه دی واخیسته شي، لیکن الله تعالی دا لیکلی وو نو ستاسو دا پاره فدیه خستل جایز وو. کچری دا نوی لیکلی شوی، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، دا فیصله شوی وا الله تعالی فدیه خستل جایز کری وا، کچری دا سی نوی نو بیا با تاسو تا دیر غط عذاب ملاو شوی وو دا دی پا بدلکی. اوس د دې دویمې معنی طرف ته راځو. د دې دویمه معنی هم ډیرو مفسرینو بیان کړی ده او هغه هم بالکل صحیح ښکاري. یو بل تفسیر د دې آیتونو هم دی او تاسو دا خاص طور لیکلی شئ چې دا آیتونه چې دي د دې خطاب اهل ایمان والو ته نه دی، بلکې دا کافرانو ته مخاطب شوی دی. لکه کفار مکه یا یهودیان چې دي ټول پکې راځي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله وکړه چې موږ به د دوی نه فدیه واخلو او بیا به یې آزاد کړو، نو هغوی په دې خبره ډیر شور جوړ کړو چې ګورئ د دې نبی خو مقصد دا دی چې دوی دولت وګټي، نو ځکه دوی جنګ هم وکړو او ځکه فدیه هم اخلي د مادي فائدې دپاره. بس لکه څنګه چې نور خلک مادي فائدې لټوي، څوک د تیلو دپاره جنګونه کوي، څوک د خپل ملک د لویولو دپاره کوي، نو ځکه دوی هم جنګونه وکړل چې مال واخلی. نو په هغې باندې دا خبره وشوه او ګورئ دا خبره صرف د هغه زمانې په خلکو کې نه وې، نن هم ځینې خلک دا قسمه الزامونه لګوي، دا اعتراضات کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی داسې کړی وو؟ دا غسره خو آپشن وو، اختیار ورسره وو. قتل کولی هم شو او فدیه هم اخیستی شوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخله چې به او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخله چې به کله دوه آپشن راغلو، دوه چویسیز به و دا غسره، یعنی دوه لارې به وې، نو هغو به د اسانۍ لاره خوښوله. نو اوس د آیتونو د دویم تفسیر مطابق هغه خلکو له جواب ورکړی شو چا چې اعتراضات کړي وو، چا چې نکته چینی کړي وه. اوس تاسو په دې خبره پوه شوئ. اوس یې زه دوباره ویم، ما کان لی نبی ان یکون له اسرا، د یو نبی دپاره خو دا نه ده